پېښور کې د ورځې دوه بجې شروع دي کوم مشال رادیو په دیو بلګړای کې زهارون بشر ته سلام نوایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیز موضوعات رپورټونه او پولیس پروګرام سندري جادوګری لرو. خو پیل له خبرونو کوو. اسرار عالم محمد میران
خبرونو سر رکھی. د پاکستان نگران وزیر اعظم وای په افغانستان کې طالبان حکومت سره تر وروسته په پاکستان کې د ترګریدي پیښې زیاتې شوې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن مشر وای د 2023 کال د فروری په اتمه کې دونکو ټوټاکنو ته تیاری بشپړې شوې او له پاکستان د اسناد د افغان کډوالو هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبان حکومت راتلو وروسته په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی قوي امید وو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت راتلو وروسته به په پاکستان مخالفه ډلو په ځانګړې توګه طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایي وشي، خو د په خبره داسې ونه شو او په پاکستان کې ترګري نور هم زیاته شوه.
بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے
پاکستان میں افغانستان کے دہبوری حکومت راتلو عروس تھا. پاکستان کے ترگری پیخو کے شپے تھے فیصد اور فضان مغی بدنوں کے 500% زیادہ والے راغلی نموڑ جاتا کڑا چھ پتے رو دو اوکھالو کے دا پاکستان دننا 2022 پہ تو پاکستانی نو پترگری پیخو کے جون للا سور کڑے اور دا پخ خبرہ ندی ذمہ وار طریقے طالبان پاکستان دی چھ افغانستان زمکہ دا پاکستان پر زد کھاروی دنے گران وزیر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه افغانستان سره ندی ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د افغانستان ځمکه به د کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر نگران وزیر اعظم سره د لیدو پر مهال ویلي د 2023 کال د فروری په اتمه کې دونکو ټول ټاکنو ته تیاری بشپړې شوې دي. د پاکستان جیو نیوز او ډان ورځپاڼې په ګډون اکثر رسنیو لیکلي چې سکندر سلطان راجا پر له نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ سره د هغه په دفتر کې وکتل. د انتخاباتو د کمیشن مشر نگران وزیر اعظم ویلي چې د نوو حلقه بندیو حتمی فهرست د نومبر په 13 خبروي. د پاکستان نگران وزیر اعظم د انتخاباتو د کمیشن مشر ته ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو لپاره مالی او امکانات او امنیتی عمله ورته برابروي. د پاکستان قومي اسمبلی په اگست میاشت کې ړنګه شوې وه چې تر هغې وروسته له اړین سره سم باید انتخابات په دریو میاشتو کې شوي وي، خو انتخاباتي کمیشن وویل چې د اړین له مخې باید لومړی له سږنۍ سرشمېرنې سره سم نوې حلقه بندۍ وشي. مشال لډیو ته وګستئ. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د تورخم او چمن له لارې هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او تر دې مهاله له 2.5 لک زیات کسان ستانه شوي. متحده عربي اماراتو افغانستان ته 40 زره خیمې ورکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د متحده عربي اماراتو دا مرسته وړ مشپه د هوا لارې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې دا خیمې هغو افغان کډوالو ته ورکړل شي چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د راستنېدونکو کډوالو د شمېر زیاتوالي ته په پام له نورو هیوادونو هم د مرستو هیله لري. د پاکستان له لورې د بې اسناده کډوالو لپاره ټاکل شوی مهلت د اکتوبر میاشتې په پای کې ختم شو او پرون ماښام د کابل په دشت برچی سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران پرون په خپل ایکس پاڼه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی او ویلي چې د ملکي خلکو د سولۍ په یو کوسټر ډوله موټر کې چاودنه شوې چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اسلامي دولت وسله والې ډلې په کابل کې د ترسره شوې دغه برید مسؤلیت قبول کړی. او اخري خبر د کرکټه. د کرکټ نړیوال کپ 40مه لوبه کې دا مهال انګلینډ د نیدرلینډز خلاف په 8 اورونو کې 2 رنزونه اجو کړی دي او یو لوبغاړی یې اوټ دی. د هند په پونه میدان روان دی میچ کې انګلند ټاس وګټلو او بیا د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر دې دمه هند سویلی افریقا او استرالیا د سګنی ورلد کپ سیمی فائنل ته لار پیدا کړي. پاتې میچونه به د سیمی فائنل د څلورمې لوبډلې پریکړه وکړي. دا څلورم مقام به په پاکستان، افغانستان او نیوزیلند کې یوه لوبډله نیسي. تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه مولا اسلام محمد وارد لوس پر شروع پټونو ته د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکل ویلی د پاکستان په ترګرای پیخو کې د بهرنۍ او وګړو لوی لاس دی او ځکه د خبرو حکومت پرې کړکړي چې ټول بیسنه د خلک به له دې هوادا باسي. نو موري دا خبره نن په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې کړي. هغه په افغانستان کې طالبانو پر سرپرست حکومت نیو کې کړي دي چې په خبره پر کابل د افغان طالبانو له حکومت دوه راهسي په پاکستان کې ترګرای پیخي زیاتې شوې دي. په داسې کې شنن کې وایي پرستاو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې او دوی زیاتوي چې همدا لامل دی چې دواړه خواوې پر یو بل تورونه لګوي. تفصیل غلام غوث سره کوي.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او د افغانستان واکمن د ټي ټي پی په اړه د پاکستان غوښتنې نه دي پوره کړي.
جسکه ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کې دهشتګرد هن.
د دې زموږ د تحریک طالبان پاکستان ترهګر دي چې د افغانستان د ځمکې په کارولو سره په پاکستان بریدونه کوي. په دې موده کې په ځانمرګي بریدونه کولو کې 15 افغان وګړي هم شامل وو. وزیر اعظم انوار الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په بدامنۍ خورولو کې بهراني وګړي ککړ دي او په افغانستان کې موجود د ترهګرو لیست یې هم د افغانستان عبوري حکومت ته ورکړی وو، خو چې هغوی سه مثبت ردعمل څرګند نه کړو نو دوی له پاکستان د ټولو بهراني وګړو د ویستلو فیصله وکړه.
اس پس منظر میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے افغان حکومت نے متحد
دا کوٹری گام پورته کولو پځې افغان حکومت مشوره ورکړه چې پاکستان دی پخپله داخلي معاملاتو توجه وکړي. دا افغان حکومت د دې رویه او مرستې نه کولو په وجه اوس پاکستان د خپل دې معاملاتو پخپله د سمولو فیصله کړې ده. په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نمی د پاکستان او افغانستان د موجوده سرپرست حکومتونو ترمنځ د یو بل په ضد د دې تورونو او نیوکو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل،
په حقیقت دا دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ فضا ډېره زیاته شوې ده او دواړه غاړو په یو بل باندې تورونه لګي. د ملا یعقوب یو بیان هم دی چې موږ په دباو کې راولي او د پاکستان دا حل ځلې کوي چې په موږ باندې د ډیورنډ کرښه ومني. یو طرف ته دا ده، بل طرف ته د تحریک طالبان هم مسله ده. نو زه نه پوهېږم چې دینه به څه جوړېږي، خو بهرحال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ده چې کوم حالات دي نو د دې زیات نقصان د دواړو هیوادونو ته هم دی او د دواړو هیوادونو وګړو ته هم دی.
وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا وویل چې د اسناد نه لرونکو د وستلو پالیسۍ باندې به عمل روان وي او په دې پالیسۍ کې به هیڅ بدلون نه کیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نیټې تر اعلان وروسته چې هغه د راتلونکي 2023 زیږدیز د فبروري 8 ده، سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. سیاسي ګوندونه تر دا منځ ممګرا انتخاباتي اتحادونو لپاره له یو بل سره اړیکې نیسي. په همدې لړ کې د مسلم لیگ نون نه متحده قومي موومنټ انتخاباتي پیوستون پرون د نومبر پر 1 په لاهور کې اعلان شو. د چارو ځینې چونکو دې ته یو غیر فطري اتحاد وایي، خو ځینې نور بیا دریځ لري چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ شی هم غیر فطری او لمکانه بهر نه دی. دوی اټکل کوي چې پراتونکو روزو کې تر دې زیات غیر فطری اتحادونه هم خای جوړ شي. د موضوع تفصیل د راشد خټک پر رپورت کې.
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو لپاره د 8 فروری د نیټې د اعلان نه پس په خلکو او سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو د کدو په اړه شکونه او بې‌باوري تر ډېره حده کمه شوې ده. سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړې دي. د ګوندونو ترمنځ د سیاسي اتحادونو جوړولو لپاره خبرې هم روانې دي. خو تر ټولو لومړی اتحاد په 9 نومبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون او متحده قومي موومنت ترمنځ اعلان شو. د دواړو ګوندونو مشرانو په شریکه د شپږو کسانو یوه کمیټي هم جوړه کړه چې په انتخابي، سیاسي او اقتصادي مسلو شریکه کړنلاره وټاکي او په لس ورځو کې خپل سفارشات دواړو ګوندونو مشرانو ته وړاندې کړي. د مسلم لیگ نون او متحده قومي موومنت اتحاد له ځینو خلکو لپاره حیرانوونکی دی. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علي وایي چې د انتخابي اتحاد د نظریې سره هیڅ تعلق نشته. د مشال رډیو ته وویل
دغه اتحادونه په نظریه باندې اډانه نه، بلکې هغه په الیکشن کې د زیات نه زیات سیټونه ګټل او د سیاسي ګټې لپاره دغه اتحادونه کیږي. یعنی دا ته وګوره چې هم دی پیپلز پارټي په یو وخت شهید بنظیر بټو کله چې واقع شو، نو هم دا آصف علي زرداری د هغه خاوند چې هغه قاتل لیک، چونکی حکومت په هغه ټن کې نه قاتل لیگ وته ویلې، خو چې کله په حکومت کې راغو نو هغه چودري پرویز الهي هغه لکه نائب وزیر اعظم جوړ کو وسره اتحاد مکو.
د پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری په ګوټ کې د ګوند غړو ته د وینا په وخت سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخابي اتحاد هرکلی وکړو. د اول چې خنه ته جبه هله رځ په ملک جمهوریت او د یو بل سره مقابله وي. سور جوړانې د آصف زرداری زوی او د پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلو چې دوی د تحریک انصاف سره انتخابي اتحاد کولو ته تیار دي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او فزینګار افتخار مشوانی وایي چې لا د انتخابي اتحادونو په جوړېدو کې وخت شته او په دې ابتدایي مرحله کې د ملګري او مخالف اندازه نه لګي. د مشال رډیو ته وویل
څنګه چې ایم کیو ایم او پی ایم ایل ان غندن الاینس اناؤنس شو، نو ډاؤټ دا یو غیر فطری ونی الاینس دی، لیکن ایون دین دا به موږ یو پازیټیو سینس کې والو. اور نور دا چې وګوري نو اور آل ملک کی چکم دے کنه انتہائی غیر یقینی صورت حال دے، اور اسپیشلی اکنامک انسرٹنیٹی سارا سارا پولیٹیکل انسرٹنیٹی دا لندن هم زما یو پی ایم ایل ان غا یو صوبائی وزیر هم پاتې دے او اوس هم غا ایم پی ای غا کاندیډیټ دے، نو سره ما خبرو شو نو چې زه اوسه پوری هم په دې منی کنوینس
بلخ. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې انتخابات په خامخا کیږي او د مسلم لیگ نون او متحده قومي موومنت د اتحاد غونډې نور ډېرې حیرانوونکې پیښې به هم تر سترګو شي. د مشال رډیو ته وویل
الائنس نه دا مینجمنٹ دی او کراچی دی مینج کول غواړي، انو که ایون پیپلز پارټی دغه پلان حصہ جوړېدل نه غواړي، ان هغه له یو اشاره ورکړه د اسټابلیشمنت طرف نه چې که پیپلز پارټی خپلو خبرو سره نو دريږي، ان هغه سره یو بل متبادل پلان موجود دی، ان هغه طرف ته اشاره ده. ان الیکشن را روان دی، خو ما ته اوس ته خبره شو بیا کړی چې پاکستان کې الیکشن نه کیږي، دا مینج کیږي، مینوفیکچرډ کیږي، ان دا د هغه حصہ ده. ان ما ته دې کې څه غیر فطری خبره نه ښکاري او راتلونکي وخت کې به تاسو داسې یو څو خبرې نورې وګورئ.
په 9 نومبر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجه د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ سره په اسلام آباد کې ولیدل او هغه ته د انتخاباتو لپاره کېدونکو تیاریانو احوال ورکړو. انور الحق کاکړ په دې مکوول چې حکومت په د الیکشن کمیشن سره په شفاف او آزاد انتخابات کولو کې مرسته کوي او د دې لپاره به کمیشن ته ټول وسایل او فنډونه ورکوي او امنیت به یقیني کوي. چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم ته د انتخاباتو لپاره کېدونکو تیاریانو باندې د نظر اچولو بلنه هم ورکړه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 9:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
اردونکو بیا هم د عام انتخاباتو او د هغې د نیټې په اړه چې تر هغې وروسته بیا سیاسي هلې ځلې یو څه ګرمې شوې دي، خو په پښتونخوا کې بیا هغسې ګرمګرمي نه ده جوړه لکه څنګه چې په پنجاب کې تاسو واورېدل په رپورټ کې چې مسلم لیگ نون او متحده قومي موومنت سیاسي اتحاد اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې له عوامي نیشنل ګوند او جماعت اسلامي پرته نورو سیاسي ګوندونو تر دې دمه خپل انتخاباتي امیدواران هم الله نه دی اعلان کړی، خو د دې ګوندونو استازي بیا وایي چې پروانه میاشت کې د امیدوارانو د نومونو حتمی کولو لپاره غونډې بدلې دي. تفصیل غلام غوث سره کوي.
د فبروري په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا وی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشتا تو خدشات باوجود چون کې د عوامي شل پارټي خپل یو جمهوریت پارټي دا خصاص ته پته ده چې موږ خپل ټیکټونه تقسیم کړلي او زموږ کلنري سکارم شروع کړی دی. چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بل نه پامه پریشر دی نو الیکشن به دی په صورت باندې کوي بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوالل او لیکل هغه ورکړلی نو زینا افا کې دی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پرورې باندې ضرور کیږي.
خو بلې خواته پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او ضربا دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې مونږه کینډیډیټس نه نامې غوښته دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرل کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به زموږ کینډیډیټس باندې غور اتمی رپورٹ به مونږ شایع کوو ان شاء الله عزیز.
په پیښور کې د خبریال او اوشینون کې محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نومونو نه اعلانولو یوه وجه دا هم ده چې د نومبر د 13مې نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقې حد کم ځای سره لګي چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي نو کدل مخکنه ټیکټ ورکړې شي نو هغه ټیکټ څه فائدہ بنې د هغه نقصان دی. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي دې خبرې تم ګوري چې کومه علاقه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټیکټ ورکې دې وزيته فائدې.
یاد دې وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2مه نیټه د روان عامو انتخاباتو لپاره د فبروري 8مه نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3مه نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
دا روانه هفته نه د میانواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. د خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتي محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دینو هلې ځلې روانې دي د عوامي نیشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی هغه جلسے کی زی پزے اجتماعات او د دې سره سره د وخت تقاضا هم ده ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دی. یو ټیکنیکل ایشو خدا دا چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دینو د دې بنیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دینو دا بنیم ګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایي اسمبلیانی هم ماتې شوې دي. خو د هغې وروسته د عین سرسم په دریو میاشتو کې د ننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوې سرشمیرنې د منظورۍ وروسته د نومبر د 13مې نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز، لنډې صفې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 12,390 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
مشال لیدو ته وګورئ دونکو، د سواد د مټ تحصیل د پیر کلی اوسیدونکو لته څو ورځې راځي په احتجاج دي. دوی وايي حکومت ترې 300 کنال زمکه د قانون دی وي ماده للارې یا په دغه ترس کې په زور نیولې او ور باندې اوس د میډیکل کالج ودانی جوړوي. دوی زیاتوي حکومت به د کار ته ځکه پرېنږ دي چې په خبره د ژوند ټول چارې پر همدې زرعي زمکه پورې تړلې دي. خو بل پلو د سوات مرستیال کمیشنر وایي هغه ځمکه تیر کال له قانون سره سم له خلکو اخیستې او اوس پر کار شروع کول غواړي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات تحصیل مټی په مرکزی سړک د پیر کلی اوسیدونکي په دغه توګه احتجاج کوي چې حکومت ترې د سیکشن 3 تر سوري لاندې 310 کیلان ازمکه اخلي. د کلی په لسګونو خلق ازمکه ته تلونکي په لاره ناستي او احتجاج کوي. ضلع انتظامیه دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې ازمکه قبضه کړي. احتجاج کې شریک د کلی یو مشر پیدا خان وایي چې د هغه او د ورونو 10 کیلان ازمکه په دغه کې شامله ده. دوی په دغه ځمکه کرونده کوي او ډیر په مشکلې دغه ځای اغسته.
موږ دلته په بهر ملکونو کې مزدوریانې کړي دي، د دې لپاره کړي دي چې دا کانال نیم ځای موږ ساتلی ده چې په دې به موږ کور جوړو. که چېرې د دې متبادل زموږ سره نور سوي بیا خو په کار ده چې دی والي. او بل د دې زموږ د کلیو په خوا شا کې ډېر خلک داسې دي او ډېر داسې کلي شته چې هلته د 300 کانال ځمکه د یو کس نه والي، نو په هغه به هغه نور ځمکه قیمتي شي. دلته په دې 300 کانال ځمکې کې 500 خاندانونه متاثره کېږي. نو زما دا سوال له خپل موجوده حکومت ته، زما دا سوال له مشرانو ته چې تاسو راشي دا کوم ریالټي ویني په یو لس روپۍ زما ځمکې پټ لګولې، نه یې ځکه نه ولیم، نه یې زمانه تاسو کړلې، نه یې زمانه ګوته لګولله او دو جبرن باندې چې دی ریاست دلته راغلی دی.
د کلي یو بل مشر خان باچا وایي چې پیر کلی یو وړوکی شان کلی دی، په کې د خلکو لږ لږ ځمکې دي. دې نه وړاندې حکومت هم دغه کلی 295 کینال ځمکه د سوات موټروی لپاره اغستې، بیا 30 کینال ځمکه د پولیټیکټیک کالج لپاره واغسته. دې ترڅنګ د سوات موټروی انټرچین هم دغه سیمه کې جوړوي.
پایو وروکه شان پیر کړي کې تاسو لور پروجیکټ ته ترقې راوړې دي. زموږ زم د پیر کړي د ازمکه چې دي دا زمونږ به زیات نه زیات څلور کانال ازمکه ودی یو کسي، 15 کانال ازمکه ودی یو کسي، 10 کانال ازمکه ودی یو کسي. د په ډبل فکر کې زمما په خیال چې اند دینه به زیات د کانال ازمکه ده چانه. نو مونږ اعتراض ځکه ده چې زمونږ نه ټول زمونږ کې سونه د سټیاب وسایلو
د ضلع سوات مرستیال ډیپټي کمشنر سهیل خان په دغه اړه مشال ډیډو ته وایي چې دغه 310 کیلو ځمکه اغستو کې قانوني تقاضي پوره شوي.
ځمکه انتقال شوې ده، ځمکه کینجو ته هند اوور شوې ده. نو دا زموږ موقف دی چې ځمکه کله هند اوور شي واخلو شي هر څه فاینل دي که نه. نو اوس دا خلک وایي چې ما په دې کې ژوندی کوو که دلته زمونږ یو دغه جوړېږي د انټرچینج هغه انټرچینج مو جوړوی که نه څه وي که نه څه وي که نه. نو دا خو
په سوات کې تیر حکومت باز داسې ترقیاتي منصوبو اعلان کړی چې وروسته پرې خلکو نیوکې کړي، لکه د چکدرې نه تر پتی پور پورې 80 کیلومتره سړک جوړول، د سلورو یونیورسټیانو لپاره ځمکې اغستل، د غرنګا ځنګلاتو محکمې باز سیمې خپل ملکیت ګرځولي. حکومت وایي دغه د سیمې ترقې لپاره لوی منصوبې دي، خو ځایي خلکو قومي جرګې او باز سیاسي ګوندونو اعتراض دی چې حکومت د ځمکو مناسب قیمت خلکو ته نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د شخصي سکولونو د څارنې ادارې 13 سپتمبر میاشت د خپلې یوې حکمنامې له لارې د صوبې له ټولو شخصي سکولونو غوښتي ول چې له لومړي تر لسم ټولګي پورې نصاب کې پا پښتو یا نور ځای ژبې د مضمون په توګه شامل کړي. د سواد په شاوخوا 1400 شخصي سکولونو کې تر دې دمه دا امر نه دی عملی شوی. د دې سکولونو چلونکي وایي په بازار کې د پښتو ژبې درسي کتابونه ناپید دي او زیاتوي چې د هغې یعنی د پښتو ژبې ښوونکي هم نشته. د سواد تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې شخصي تعلیمي ادارې کولی شي له حکومت د پښتو ژبې کتابونه وغواړي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د منګورې د یو شخصي سکول یو زده کوونکي سره د ده په مکالمه پیلېږي.
جناب یار مهربانه گزارش ہے کہ آج میں اسکول سے غیر حاضر ہوں، میں بیمار ہوا، آپ مہربانی فرما کر مجھے دو دن کی چھٹی دے دیں.
در تو پختو کیوں ہے
تو ہو یو اسکول کے نشتے کنا پرائیویٹ اسکول نے نشتے پختو سرکاری اسکول نے
دغه د سواد د شخصي سکول د نام ټولګي او زده کوونکي دي. دی وایي چې نه کال زده کړو کې نه چرته د پښتو ژبې کتاب لوسته نه ورته چا د پښتو ژبې په اړه څه خودلي. کور کې چې مور ورته کومه ژبه خودلې هم هغه وایي په سکول کې ورته زده کړې په اردو او انګریزي ژبه کې ورکول کېږي. د منګورې سجاد شاه چې په مایکرو بایولوژي کې شپاړسم کړی او په شخصي سکول کې استاد دی وایي چې په انګریزي او اردو ژبو کې زده کوونکو ته زده کړې ورکولی شي خو پښتو ژبې کتاب نه لوستلی شي او نه زده کوونکو ته ښودلی شي.
هغه وجه چې کله ماشوم پښتو زده کړي نو دی به هغه کتاب بیا په اسانه باندې ولولي. نو چونکې زموږ هغه زده کړې نشي د ماشوم د وړوکوالي نه نو بدی وجه موږ هغه کتابونه چې کمتي نه هغه ویل نشه او خاص طور پر سکول کې پکار دي چې دې لپاره یو ټیچر خاص مقرر کړی شي د دې لپاره یو هغه کتاب مقرر کړی شي.
فایو لیٹل مونکیز جمپنگ آن اے بیڈ ون فیل آف اینڈ بمپ ہز ہیڈ.
د غږ د سواد د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن صدر ثواب خان د سکول دی چې پکې ماشومان ته په انګریزي ژبه کې نظم خودلې کیږي. ثواب خان نمو پوښتنه وکړه چې ولې د سواد په 1400 شخصي تعلیمي ادارو کې مورنو ژبو ته پام نشته. نو دی وایي
په پښتو کې موږ دغه مسائل دي چې چونکی د دې ماهرین زموږ سره نشته، د دې سبجیکټ سپیشلیستان زموږ سره نشته. بل دا خبره ده چې حکومت کتاب په پرووایډ کولو کې تر اوسه پورې ناکامه ده. په مارکیټ کې د پښتو کتابونه نشته. نو موږ تاسو په ساتت سره چارواکو ته حکومت ته د ریاست نه دا سوال کوو چې دا کوم زموږ بنیادی ضرورت چې د کتاب په حواله سره دا دې ختم کړی شي او داسې اټریکشن دې ورکړی شي چې خلک پښتو طرف تمایل شي.
د سواد جانجیب کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر عطاو رحمان عطا وایي چې مورنۍ ژبو کې زده کړې ورکول ډیر اهم دي او د کلونو راهیسې شخصي تعلیمي ادارو کې مورنۍ ژبه نشته.
دی د بل مضمون استاد پیدا کولای شي، هغه په ټایم ټیبل کې هم شریکولای شي، نو ولې پښتو ولې نشي کولای؟ سرکاری سکولونو خو سهد پورې هم دغه سنجیده اغسته دی خو د شخصي سکولونو سنجیده نه دی اغسته. موږ اول غی ته درخواست کوو چې تاسو دغه بانونه کار ماخلی دا سکو چې موږ به بیا دغه عمل په ضد باندې کمپین کوو او شکم قانونی لار د دې لپاره کې دې شابم خپلو.
د ضلع سواد تعلیم محکمې مرستیال مشر فضل خالق خان وایي چې په سرکاري ښوونځو کې په پښتو ژبه کې زده کړې ورکول کېږي. تعلیم محکمه زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ویډیا ورکوي، شخصي تعلیمي ادارو ته په بیا ورکول کېږي.
ګورمنټ څنګه پرایویټ سکولونو له کتابونه نه ورکي په اشاره چې کوم مشران دي او ګورمنټ سره کینی چې راغو په دونه تعداد باندې کتابونه چې دغه چپایو کې چې هغه مارکیټ تروزی او هغه دا پرایویټ سکول چې دی هغه ځان لا پرچیز کی.
کال 2012 کې صوبای حکومت په ټوله صوبه کې مورنۍ ژبې په سکولونو کې تر لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حیث د تدریس حکم جاری کړو خو شخصي تعلیمي ادارو دغه امر نو عملی کړي. بیا وروسته د پېښور های کورټ د یو وکیل په ارزای سخت کال هغه حکمنامه په شخصي سکولونو عملی کولو لپاره تعلیم محکمې ته امر جاری کړو. چې وروسته د صوبې تعلیم محکمې په دغه لړ کې شخصي تعلیمي ادارو ته حکم جاری کړو چې صوبه کې د ټوله شخصي تعلیمي ادارې مورنۍ ژبه د لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حیث په نصاب کې شامل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نننیو خبرونو مهم هغه درته اوروم. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی په افغانستان کې د افغان طالبان حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د دوی قوي امید چې په افغانستان کې طالبان حکومت تر راتلو وروسته د پاکستان مخالفه ډلو په ځانګړې توګه تحریک طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایي وشي، خو د ده په وینا چې داسې ونه شوه او پاکستان کې ترهګري نور هم سیوا شوه. د نگران وزیر اعظم در دې وروستۍ سرګندونو په اړه افغانستان کې د افغان طالبان حکومت تر دې وخته سنې ویلي، خو په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د کمبل هیواد پر ضد د استعمالېدو ته هیڅکله نه پرېږدي. په داسې حال کې چې له پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د تورخم او چمن له لارو هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. تر دې مهاله له 2.5 لکو زیات کسان ستانه شوي دي. متحده عربي اماراتو بیا افغانستان ته 40,000 خیمې ورکړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د متحده عربي اماراتو د مرسته وړ مشپه د هوایي جهاز کې کابل ته ورسېده. پرون ماښام بیا د کابل په دشت برچی سیمه کې په 14 کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. او د کرکټ د نړیوال جام لوبې چې دا مهال په هند کې روانې دي، نن پکې په پونه ښار کې د برتانیا او نیدرلینډز ترمنځ د 500 اوریزه سیالي روانه ده. انګلینډ لومړی بیټنګ کوي، په 44 اوورونو کې 92 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی تر دې دمه سوځېدلې ده. اوس په اوریدونکو د دې اونۍ سندرې جادوګرې خبرونه وړاندې کو. په پروګرام کې د ملکن د یوه شاعر او سندرغاړي امجد شاهزاد د ژوند او هنري هلو ځلو په اړه دته خبرې اورو. نوموړی د هنر کور په نوم د هنري زده کړو یو مرکز هم چلوي. په خبرونه کې چې زه هارون بچی جوړوم، د امجد شاهزاد په غږ سندرې هم اورېدای شي. ستړي مشهي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه مې درته راوړې. دا ونای د ملکن د تانی کلی له هنرمند دغه د ژوند د هنر حالورو. امجد شاهزاد شاعر دی، سندرې وایي او د هنر کور په نوم د هنري زده کړو یو مرکز چلوي. شاهزاد شعري ټولګي لري، یو شمېر سندرې خپرې کړي او په هنر کور کې د سیمې ماشومانو او ځوانانو ته د موسیقۍ او رسامۍ درسونه ورکوي. پر دې هنري کارونو خبرې ترې اورو، خو اول یې په غږ د سندره.
دا خاورا زما مینا، دا شیرین دا در خدا. دا خاورا زما مینا، دا شیرین دا در خدا. دا خاورا خو زما د خلوا جب پہ جنگل و دا. دا خاورا دا خاورا زما مینا، دا شیرین دا در خدا. دا خاورا مدنی گلابونا خپل گھر مانونا. دیکھا رے رب خلی تا فکرونا مشالونا خپل گھر مانونا. خوشبو پکے خورا زما دوخ کو خلورا. خوشبو پکې خورا زما د اوخو او خپلو دا. دا خاورا او دا خاورا زما مینا، دا شیرین دا در خدا.
دا خاورا پیڑو پیڑو نا خاکے رمات تاریخ برکے ہم دلتا لور پلور میں دن کونو دجو انکے رمات تاریخ برکے دا خاور میں ساتھ لی ہر شہید پو ونسرو دا خاور میں ساتھ لی ہر شہید کو ونسرو دا
دام شہزاد سندر وا شیر حمد د خپل وو شہزاد وای لتیرو شو خو شلو کالو راسی د تانه کلی په خپل شخصي کور کې د هنر کور په نوم د هنري بندارونو او زدکړو یو مرکز چلوي دغه په خبر دا کار د سیمې د خپل زینو فرنګیانو ملګرو په مرسته کوي شہزاد زیاتوی پر یو وخت له 1500 تر شلو پورې شاګردان ساتل شي چې د موسیقي بنیادی درسونه ورکړي او د یوې الی غغولو او یا هم د سندرې ویلو جوګشي
د هنر کور فعالیتونه موږ د تیرو ډېرې ویشو کالونه کوو په دې کې هم دغه زموږ چې سمره د زیبا هنرونه دي هغه که پینټینګ دي که موسیقي ده که شاعري ده د هغې لپاره کار کوو او متعلقه موږ سره ملګري دي د غړو په شکل کې د پینټینګ ایگزیبیشنز موږ کوو نندارتونونه ورکشاپونه کوو د ماشومانو لپاره دغسې د شاعرۍ دپاره او دغسې د موسیقۍ په حواله باندې هم زموږ هلې ځلې د دغې مودې نه روانه دي خو دا تېر څلور پنځه کاله داسې دي چې زمونږ د موسیقۍ د هلې ځلې بیخي ریګولر شوی دی باقاعده شوی دی فعال شوی دی او مرکز په شکل کې د موسیقۍ د چارې بیا په دغه زمونږ په ملګرو کې د دې مسول زی ما ماته په حواله دي زه د وخت یا پنځلس یا د اخیری شل شاګردان ساتلی شم مطلب هغې ته وخت ورکولی شم لږه لږه نیم کلاسیکي موسیقي خو زیات تر زمونږ اولسي سندرې اولسي موسیقي د پښتو مونږ دلته داسې پروفیشنل خلک نه پیدا کوو چې هغه د موسیقۍ په مت کې ډېرې غټې کارنامې وکړي زموږ سره هغه زده کوونکي دي چې هغه غواړي چې خپل ژوند لږ اسانه کړي موسیقۍ باندې لږ خوب کړي سه سندرې زده کړي سه یو اعلی رباب یا ګیټار یا هارمونیم زده کړي او خپل وخت پې تېر کړي شاګردان هم موږ سره راغی او لیول هم زموږ د هغه اهل پورې میزد دي
دا نغمه امجد شاهزاد او هنرمندانو ملګرو په هنر کور کې غږولې او ثبت کړې ده. دوی د پښتو یو شمېر مشهورې سندرې په همدې ډول غږولې او پر انټرنیټ خپرې کړې دي. شاهزاد وایي په شاګردانو کې د ځوانانو ترڅنګ پیغلې او ښوونځي ته تلونکي ماشومان او ماشومانې هم شته. د نوموړي په وینا له شاګردانو یې ډېرې هغه دي چې له باجی یا هارمونیم سره سندره ویل زده کول غواړي. شاهزاد زیاتوي د سیمې ټولنیزو حساسیتونو ته په پام د هنر کور چارې په کامیابۍ سره پر مخ روانې دي.
اکثر په هر سیشن کې زیات زده کوونکي د رباب دي، او بیا چې زموږ سره د هارمونیم زده کوونکي نو هغه کې بیا تقریبا اتیا یا نوي فیصد خلک داسې وي چاغه واړی چې سندری هم ور سره وای، یا د گیټار د دکټ شاګردان چې زموږ سره دي ناغې کې هم داسې وی چاغي واړی چې سندره وایل هم زده کو. زموږ سره پیغلې وی جنی وی د پوهنتونونو زده کوونکې وی د پوهنځي او زده کوونکې زموږ سره شته، اوس هم د په وطن د نن هم او په بهرنو هیوادونو کې هم دوی زیات تر گیټار زده کوي او رباب زده کوي او پیانو. هارمونیم مال پکې نشته په پیغلو کې. پیانو عام طور پر ماشومانو ته سجست کوم، دا کوم چې الکترونیک کیبورډ وی چې هغه نسبتا د گیټار یا رباب یا د نور تاریخ سازونو په نسبت آسان وي. زموږ سره په یو سیشن کې تقریبا سلور پنځه ماشومان یا ماشومان خامخاوي، نو دا مونږ چې کوم ځای کې ناشتي د ناشتي ځای دی دا وړوکی حالګه غونته دی، دا مونږ جوړ کړی هم داسې دی کوم آرکیټیکټ چې دا ځای جوړو نو ماته په تور خاص ویل چې دا په یو داسې ځای کې دغه چې هلته کې دا کوم چې کوم ځای کې رهایشي دغه دی کوڅه دا یا کورونه دي چې هغه ته غږ نسبتا ډیر کم راځي، او مونږ کوشش کوو چې دا د دې غږ د کورونو ته لاړ نشي. دا ډیر بیر ته دی په کور په یو داسې ځای کې دی چې دا کورونو د دې غږ نه ځي. بیا هم مونږ چې کمی ټولنیزې دغه دي دغه ډیر خیال ساتو، زمونږ چې کم د ټولنې تقاضې دي غوښتنې دي او خلک یې خانه ګڼي بدی ګڼي هغه خبرې مونږ د خلکو د زړه یا د ټولنې د غوښتنو خیال ساتو.
ہر چاند زبر ما سدار بے وسد سر سو
دا سندره مو بیا هم د امجد شاهزاد په غږ واوریده. د مشال رادیو په سندره جادوګر خبرونه کې داونه هم د شاهزاد د هنري هلو ځلو پاړه د خبرې اورو. دی وايي په خونځي کې اوچ د موسیقۍ زده کړې په بټخیله کې لیوا استاد پیل کړې. وروسته د همدې زده کړو په خاطر اسلام آباد ته ولاړ او یو کال یې په لوک ورسنو میں سرکاری اداره کې تیر کړ. شاهزاد وايي د پېښور او کراچۍ له ځینو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو سره هم ناستې شوې او موسیقي ترې زده کړې ده. نوموړی زیاتوي چې په اول ځل په 2006 زیږدیز کال کې د پښتو د یو شخصي ټلویزیون پر خیخه د یو سندرغاړي په توګه ښکاره شو او وروسته د پاکستان په سرکاري ټلویزیون کې د سندرو ثبتولو ترڅنګ کیسټونه هم جوړ کړل.
کله چې زه په سکول کې وم ښوونځي کې وم نو دلته زموږ مقامي او سندرغاړی دی استاد دی د موسیقۍ اسلام استاد نومیږي د بټخیلي هغه اولنی الف بیتی چې ورته موږ وایو سارے گاما هغه موږ ما د اسلام استاد نه زده کړی دي. بیا چې مې کله د لسم ازموینه ورکړه نو پوره یو کال ما د دې لپاره ما په کالج کې داخله وانغسته او د اسلام آباد ته لاړم. هلته مې د تره کور و په دا شکرپړی کې دغلته حکمه چې زموږ سرکاري اداره ده د لوک ورسا د موسیقۍ استادان به راتلل اول ته بس دکړې کېدې. نو ما هلته کې دغه پوره یو کال هلته کې تیر کړ او زمونږ چې کم د اردو ویونکي یا د پنجاب استادان دي د موسیقۍ د هغې نه مې مسلکي زده کړې وکړې. هارمونیم یې زده کړه او د هغې نه مې نور چې کم د موسیقۍ ابتدایي دغه هغه ټول مې زده کړل. وروسته مې د ګلزار عالم استاد نه کله چې په پېښور کې بیا ما د ماس خان استاد نه او د استاد نذیر ګل نه ډېرې زیاتې زده کړې کړې دي. په دغه دوران کې زه کراچۍ کې هم څه لږ وخت پاتې شوم. هلته زمونږ یو استاد وو استاد جوزف داغه نه هم ما ډېرې زده کړې کړې. بیا په خپله هم سړی هڅه کوي چې څه درکو لګي څه موسیقي زده کړي. خو دغه زما استادانو چې ماته بلا ډېرې زیاتې زده کړې کړې زه تر عمر به چې ډېر دې ممنون او مشکور یم. زما اولنې پروګرام چې وو هغه په خبر ټي وي باندې راغلی وو دا ولسی موسیقۍ په 2008 اوم کې. او بیا په پی ټي وي کې په پېښور سنټر کې کله چې فاروق مومن صاحب ته پروډوسر و د موسیقۍ دغه په دغه کې زما پروګرامونه ریکارډ شوي دي وخت په وخت. نور چې شخصي یا دولتي ریډیوګان دي په هغې باندې هم زما ریکارډنګ شوي دي. زما اول کیسټ چې اوډین والا ریلیز کړی و د وسپین کونتری په نوم دادا ام. زما په موسیقۍ کې او په شاعرۍ کې هم دغه قامي او انقلابي او خپل هدف یو پیغام زه کوشش کوم چې هغه پکې وړاندې کوم. نو زما سندرې هم د وخت نه تر اوسه پورې هغه سي دي. کیسټونه چې دا ختم شو سي ډیز به و بیا ډیسک پر ریلیز کېده. دا کوم چې کیسټ پلیر هغه به هغه ختم شو نو دا درې بیا زما سي ډیز ریلیز شول. بیا دغه نه پس هغه سلسله سوشل میډیا ته راغله هغه د کیسټو ریلیز کېدل ختم شو او هغه دکانونه کاروبارونه هم د خلکو دغه کړل وتړل ختم کړل نور کاروبارونه شروع کړل.
پٹو کے مو بگ میرا رے دس بھی خاورے نسنگا غیرت پہ جذبہ نوی سحر تم اس کی
بننگو پت پہ جذبہ نخید نویش پلی
منگ غیرت پہ جذبہ نوی سحر تم اس کی
بننگو پت پہ جذبہ نخید نویش پلی
منگ اس پر لی دا گل وگ میرا اوڑے جنکو تا سول پٹے راوڑے سوی خاور سنگار کو زنو کے لار کو
سوی خاور سنگار کو زنو کے لار
ل ستاره یونس سره مدام جه شاهزاد دا جوړه سندره واورېده. شاهزاد وایي د هنر کور زیاتره شاګردان یې خپل زده کړې د انټرنیټ له لارې ترلاسه کوي. د ده په خبره د هنر کور د خرچو پوره کولو لپاره له شاګردانو د میاشت پر سر پیسې اخلي. شاهزاد زیاتوي هنر کور یې د یو مرکز په توګه د پاکستان له حکومت سره ځکه نه دی راجستر کړی چې د پښتنو د حق لپاره د سیاسي مبارزې لاره ورته خلاصوي.
شاگردان زمگا زیاد آن لائن وی زیاد تر زمگا دی هم سٹوڈنٹا آن دی دا کالج یا پوانتونو نو زدکون کی دی زمگا مشنویز فیس زمگا شتا روپا دا پارا جدا ہے و فیس سٹرکچر دے دا خلیج ملکونو دا پارا جدا دے و بیا چه زمگا پا ہے وطن کی پختنخوا کی کم زدکون کی دی دا غی دا پارا بیا بیخی دیر کم یا دا غری چی هر سو کی پا آسان آبانی چی دی اغا کولی شی چی اپوڑی کی نصاب مونږ خپل ترتیب کړی دی د شپږو میاشتو لپاره چې یو کس وکولی شي چې یو انسټرومنټ یو ساز وغږی یا لګ لګ د موسیقۍ سره هغه ابتدایي بلد شي. بیا که څوک غواړي چې مخ په وړاندې لاړ شي نو هغه زمونږ سره بیا پاتې شي. زمونږ صرف د موسیقۍ هلې ځلې نه دي، زمونږ سیمینارونه کوو، نور سیاسي هلې ځلې هم کوو. په هغې کې بیا چې کمی ادارې رجسټر دي په هغې باندې یو ډېر زیات بندیزونه وي، یو خاص چوکاټ کې په یو خاص فریم کې هغې کار کوي. نو بیا مونږ نه شو کولی چې خپل فعالیتونه داسې په آزاده توګه خپلواکه توګه ترسره کړو. اعلان کې د رجسټریشن مونږ ته ډېرې زیاتې پیدا کېدی شي، مونږ ته پروګرامونه ملاوېدی شي، مونږ ته نور کیسې راتلی شي، خو مونږ هغې نه ځکه ډډه کړې ده چې زمونږ نورې هلې ځلې به بیا متاثره کېږي.
امجد شاهزاد زیاتوي هغه هنرونه یا کسبونه چې یو وخت په پښتني ټولنه کې د خاصو خلکو یا کورنیو لپاره ول اوس مهال عامو پښتنو خپل کړي او د روزګار وسیلې ترې جوړې کړې دي. د شاهزاد په خبره پښتنو اوس درک کړي چې په ژوند کې پرمختګ له تعلیم، ټکنالوژۍ او هنر ته له درناوي پرته نشي کېدای.
دا څومره چې کسبګر دي په پښتنو ټولنه کې، هغه کلال دی، کینګر دی، جولا دے، نائی دے، بیوتا چی دم وائی کنا ہنرمند آغا دے، اس پا دکھا ٹولو کسو کی دے زیاد بدلون ناغلے دے. لکہ منگا با لکہ ترکان شو، نو منگا اس گورو چی دا شورمون چی سمرا لوی لوی دی یا ورکشاپون دی، آغا دا کمی چی کورا نائی بویزا منگا دا کسب سر تڑلی دا غی ندی. اس آغا آم خلکو دکھا کاروبارو نا شورو کردی دی، ورکشاپون دی، بکی فرنیچر شورمون دی، دا اس پا نی دا دی سر بوابستا دا نورو خلکو کم چی انگران ندی. چی کم دا زمان سرا دا سنگار کسب دی، نائی توب چی وطا منگو آیو، دا چی دا سمرا بیوٹی پارلر دی، دا هم د دغه یو جدید یو پرمختللې شکل دی، هغه د نایانو نه دی، هغه بیخي د عامو زمونږ د ټولنې د عامو وګړو دي چې په تورې کاروباري چلوي. دا څومره چې سالونونه دي، څومره چې هر ریسر دي، نو هغه سپکاوی چې به دې ته لرو یا به ورته درانه نه کتل، هغه دغه ډېر زیات کم شي. او دغه د هنر هم دی، د موسیقۍ د هنر هم دی چې هغه ته تاسو کو اوس وګورئ. نو زمونږ چې کومې کورنۍ دي د موسیقۍ سره تړلې په پښتونخوا کې، د پښتنو سندرغاړو کې په نارینو کې بزو په سوسیتو غوې ما چې کم چې د عامو کورونو نه راغلي خلک ته هغه په کې داغې شمیره په دې اوس سیوا ده. زمونږ شوقیان چې کم دي یا د عامو کورونو نه خلک چې د موسیقۍ او هنر ته راغلي دي، هغه په ډېر دی اوس. دا به وخت په وخت ډېر زر دا بدلون راځي چې دا به بیا هغه سي تاثیر نه وي چې کم په خوا به و.
اوریدونکو په سندرې جادوګرې خپرونه کې مداونه د ملکن د تانی کلی د یو شاعر، سندرغاړي او د هنر کور د چلوونکي امجد شاهزاد خبرې واورېدې. د خپرونې په پای کې د نوموړي دا یو بل سندره هم واورئ. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم. په مخامخه
دا مشال ریڈیو ده.